یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د اګوست له 13 وروسته به هم له افغانستان د امریکایانو او نورو مستحقو افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکړي.
There is no deadline.
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته. د هڅې به هر ورځ د اګوست له 13 وروسته هم ادامه پیدا کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو په کابل هوایي ډګر کې راټول شو کسانو ته ویلي چې له هوایي ډګر د لری شي ځکه د اسلامي دولت له یادایش ګواښ جديده. د طالبان او د ملي مقاومت د جبهې په نوم پلاو په وروستۍ غونډه کې موافقه کړې چې طالبان به پر پنجشیر حمله نه کوي.
دواړو خواوو په دې باندې موافقه وکړه چې تر څو پورې چې نوي مذاکرات پیل شي حمله ونه شي.
د کونل د اسمار غازی آباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لویې لارې له شاوخوا درې میاشتو بندېدو وروسته بېرته خلاصه شوه.
غټ ګاډي مځي، وړ ګاډي مځي، هیڅ نو امنیتي یا شخصي ستونزه نشته. خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر راتګ د امنیت له ټینګښت څخه خوښ دي. قوای بیکاري زیاته شوې ده
په دې ولایت کې. ځوانانو ستونزې زښته زیاتې دي. هر ستونزه له بیکاري څخه پیدا کیږي.
لومړی دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزي دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې شي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی چې طالبانو د یو د همکار کمرمن وهلی دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړي. پوره خبرونه. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې شي. کابل کې د امریکا سفارت او د غراز د بریتانیا د بهرنیو چارو د دفتر په جلا جلا خبر پاڼو کې د غلطه د امنیتي ګواښ او ترهګریز برید احتمال خبر ورکړی دی. استرالیا هم خپلو اتباعو ته او هغو کسانو ته خبرداری ورکړی چې د استرالیا ویزې لري او ویلي دي د دې ګواښ کچه لوړه ده. دوی له خپلو اتباعو غوښتي چې د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې او خوندې ځایونو ته د ځانونه ورسوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا لا هم زرګونه کسان بهر ته د تاکسي بې شماري. د میدان له شاوخوا نن سهار هم د ګډوډیو ټیل ماټیل خبرونه خپاره شوي. معلومه نه ده چې دغه احتمالي ګواښ د چا لخوا پیښیدونکی دی. خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې داعش ډله دغلته یو ګواښ دی. طالبانو یو شمیر خپلې پخوانۍ تجربه کار او مطرح څېرې د کابینې پر مهمو څوکیو ګمارلې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي طالبانو صدر ابراهیم د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د ګوانتانامو پخوانی بندي ملا عبدالقیوم ذاکر د دفاع وزارت سرپرست ټاکلی. طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې ګل آغا د افغانستان د مالیې وزیر په توګه ټاکلی دی. طالبانو ویلي دغه ګمارنې د چارو د دوام لپاره کړي او زیاته کړې ده چې د ولایتونو والیان به هم هغه کسان وي چې تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې ښځلی دلی دي. نن 12مه ورځ ده چې طالبان کابل ته ننوتلي. د دوی مشران که څه هم په خبرو لګیا دي خو تر اوسه د نوي حکومت د جوړېدو په اړه کومه ښکاره پرېکړه نه ده شوې. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې یو شمېر سکتوري برخو کې بې تجربې کسان په دندو ګمارلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړي دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان خیلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپي په شمول د ګڼو پروژو له لارې د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې دی. ټاپي د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشی همداراز په خپل ټوټر باندې زیاته کړې چې له ولسمشر بردی محمدوف سره د یو سولهییز افغانستان په اړه خبرې کړي او دا چې په دې تړاو نږدې همغږیو ته اړتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان ده چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې پاکستان رد کړی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی چې طالبانو دی او د همکار کمرمین وهلی دی. یاد نن په خپل ټوټر باندې دا خبر ورکړی دی. یاد او دغه همکار په تولو نیوز کې کار کوي. تولو نیوز د یاد او د دوی د کمرمین د وهلو خبر ورکړی او د یاد په حواله دا خبرې خبرې شوې.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیستې، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې له موږ پوښتنه وکړي چې تاسو څوک یې، په ما باندې ګزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، زما د کمرمین څخه کامره واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکاره کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو ګزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیشن رسیال احمد الله وسیق بیا ویلي دغه پیښه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال په ننګرهار کې هم ګڼ خبریالان ویل شوي وو. هغه افغان ماشومه چې د امریکا په یو پوځي الوتکه کې زیږېدلې ریچ نوم پرېښودل شوی دی. ریچ د همدغې پوځي الوتکې کوډ و چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابل امریکا ته لیږدول. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال تاد وولس ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ایښودل شوی دی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پرېښی، سلو تنو یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او دې لاره کې درې ماشومان زیږېدلي هم دي.
له سفیر ولستانک زمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې دا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زن ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید ګواښونه په داسې وخت کې ورکول شوي دي چې په زرګونو افغانان د هوایي ډګر ته ورغلي دي او غواړي چې له افغانستان ووزي. د امریکا متحده ایالاتونه او بریتانیا وایي چې ښایي داعش پر دې هوایي ډګر برید وکړي. دا موضوع زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی. په سټډیو کې سره د شیبر صاحب نور څه ویل شوي دي؟
مننه نوري صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي برید د ګواښ له امله دي د کابل له هوایي ډګره لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن وي هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د اگست تر 1 خپل ټول ځواکونه د افغانستانه باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استلوب خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده، فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډ موده کې به څرنګه افغانستان پرېږدي. د بریټ خبرداري تیر ماښام ورکل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتل چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولېږدي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د تروریستي برید امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابل بهرنیان له خپلو کورنیو سره همداراز یو شمېر افغانان چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې په وتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه په وتو دي. د ملکی هوایی چلند د برخې یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایی ډګر کې په کار بوختی وای د ګواښونو سربیره د هوایی ډګر پر دروازو خلک ورمات شوي او دا بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژونکي لپاره حمله ډیره اسانه ښکاري خو خلک له خپلو ځایونو نه لرې کیږي. خلک غواړي چې هیواد پرېږدي، دوی نه ویریږي، هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
شیبر صاحب مننه. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن ویلي چې تر اوسه پورې 4.5 زره امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او دوی به د دغو امریکایانو د وتلو بهیر ته د اګست 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې او هغه هم راتلونکې سې شنبه ده بیا هم دوام ورکړي. دغه راز پر امریکایانو سربیره به له هغو افغانانو ایستلو ته هم دوام ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د امریکایي ماسو یا ادارو سره همکاري کړې ده. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اورېدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2,000 اویا 4,90,000 4,70,000 1,000 8,90 موندل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم 1.5 زره امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستان نه وباسي. ښاغلی بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هیله ښکاره کړه چې نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې له افغانستان د امریکایي اتباعو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست 1 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستان یې وباسو له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی. د هڅې به هره ورځ د اګست 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست 1 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور لا هم نږدې 1.5 زره امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 2 ورځو کې 4.5 زره امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګړې امریکایي ډیپلومات په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، SMS او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړې دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
مشله طالبانو سره لوی مدیرایس ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالي کیشي سو د سولې په ټاپه ولاړې خبري مختلاړې شي. لا هم هلته د سولې خبري او باسونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او پر راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. مشتدي هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که یې چیرته کړې ژمنې پر ځای نه کړي واشنګټن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شغ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم په موږ لري اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګری خونو فدراسیون وای د تیر 2 ورځو راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتلي د شمال له سوداګریزو بندرونو واردات په ټپه درېدلي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې د حیرتان اقینې او په نورو سوداګریزو بندرونو کې لسګونه سوداګریز واګونونه بند پاتې دي. هغه وای د افغانستان له شمالي سوداګریزو بندرونو منځنۍ اسیا ته صادرات روان دي، خو په بندرونو کې د منظم مالی سیستم د نه موجودیت له امله واردات په ټپه ولاړ دي. نوموړی زیاتوي چې له سویل او سویل لویدیځ سوداګریزو بندرونو صادرات او واردات په عادي ډول روان دي، خو په بندرونو کې د مالي اخیستنې بانکي سیستم نه دی فعال سوی. افغانستان ته تر ډیره له منځنۍ اسیا او جنوبي هیوادونو بیلابیل توکي واردېږي او برعکس د افغانستان وچه تازه میوه لاسي صنایع نورو هیوادونو ته صادریږي. طالبان دولس ورځې وړاندې کابل ته ننوتل، خو لا هم نه دي توانېدلي چې د مقاومت جبهې له غړیو سره د یو حکومت پر سر هوکړه وکړي او ټول ګډونه حکومت تشکیل کړي. تېره ورځ امنن په افغانستان کې کابل بانک پرانیستی و او ځینو کسانو ته یې د معاشونو په ګډون ایښودل سوې پیسې ورکړې. د کابل بانک ځینو کارکوونکو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسانو ته چې په بانک کې پیسې وې تر دېرش زرو پورې افغانۍ وویشل سوې. نوموړي زیاتوي چې د بانک کارکوونکو هم خپل معاشونه واخیستل. یادې سرچینې زیاتوي چې په بانک له حده زیاته ګڼه ګوڼه وه، خو پیسې ورکې کمې وې. طالب چارواکو وړمه ورځ اعلان وکړ چې ټول خصوصي او دولتي بانکونه به خلاصوي، خو له دې ټینګار سره بیا هم تېره ورځ خصوصي بانکونه او شهزاده سرایونه پرانیستل سوي. له تېرو دولسو ورځو راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتلي، ټول بانکونه بند دي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو اوري. د طالبانو او د ملي مقاومت جبهې په نوم پلاو د پنشیر د موضوع په اړه پریکړه کړې چې تر دوهم پړاو خبرې د پر یو بل حملې نه کېږي. دا غونډه پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې جوړه شوې وه. نور حال په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پنشیر ولایت په اړه لا هم طالبان او د ملي مقاومت جبهه کومې نهایي پریکړې ته نه دي رسېدلي، خو دواړه خواوې وایي چې دا ستونزه باید په سوله ییزه توګه هواره شي. د دواړو خواوو پلاوو د الماس زاهد او امیرخان متقی په مشرۍ پرون د پروان ولایت په مرکز چارکار کې په دې اړه سره جرګه شول. د ملي مقاومت جبهې د پلاوي غړي محمد عالم عزتیار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو پریکړه کړې چې تر بیا خبرو په پر یو بل حملې نه کوي. طالبانو له پنشیر پرته د افغانستان ټول ولایتونه نیولی دي. په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه شوی. د جبهې سرګنده کړي چې که طالبان د زور له لارې د پنشیر ولایت د نیولو هڅه وکړي، نو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. امرالله صالح له هیواده د افغانستان د وتلي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال هم دا مهال په پنشیر کې دی او د ولایت ته د زور له لارې د طالبانو د ننوتلو په اړه خبرداری ورکړی دی. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د غونډې دواړو خواوو ټینګار کړی چې دا ستونزه باید له یوې مناسبې لارې حل شي.
کوشش سوی دی چې د حل لپاره هغه مناسبه لار پیدا شي، خو بیا هم دواړه اړخونه خپل خپل مشرانو ته هغه احوال وړی چې بیان دی غونډې تر اوسه جزئیات ډېر نه دي شریک شوي. البته بل څه دي چې مشرانو ته خپل نظرونه دواړه خواوې شي، بیا به معلومیږي چې څه پرېکړه کېږي.
په پنجشیر کې تر اوسه د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې ترمنځ کومه نښته نه ده شوې، خو طالبانو د دې ولایت شاوخوا ته ځواکونه ځای پر ځای کړي او خبرداری ورکړی که پنجشیر په سوله ییزه توګه ورونه سپارل شي، نو پر دې ولایت به حمله وکړي. تر دې وړاندې د بغلان ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملي مقاومت د جبهې او طالبانو ترمنځ نښته شوې او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه هم خپاره شوي دي. طالبانو په نویم لسیزه کې هم د خپل شپکلن ادارې په وخت کې ونه شو کولای پنشیر تر کنټرول لاندې راولي.
وړاندې په خبرونه کې د سګنی کانکور د ازموینې د اول نمره سره مو مرکه کړې سلګۍ باران د لغمان ولایت اوسیدونکي ده. د سږ کال کانکور کې اول نمره شوې ده. دا مرکه مه هیروئ، خو بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو په موضوع کې تمکیږ د کونړ د اسمار غازی آباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لویه لاره چې د ناامنیو له امله له شاوخوا درې میاشتو بندېدو وروسته بېرته خلاصه شوې ده. د دې سیمې اوسیدونکي ډېر خوښ دي او وایي چې ډېرې ستونزې ورسره هوارې شوې دي.
د کونړ نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او نړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن نه درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالات او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کلاو کلي د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي، په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسي خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاغ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته یې نړۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړی بولسوالی ترڅنګ یا د لار د ختیز نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللی، چې د لارې بندې دو سره د دغه څلور ولسوالی وسیدونکې د زیاتو ستونزو سره لاس او گریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سرک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نشول.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د طالبانو پر راتګ د امنیت له ټینګښت څخه خوښ دي، خو وایي بیکاري زیاته شوې ده. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بیکارانو شمیر مخکې هم زیات وو او په دې وروستیو کې لا زیات شوی دی. نور په دې رپورټ کې
تر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته خلک وایي زیات شمیر ځوانان بیکاره سوي دي او هغوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. له ډلې ازادي راډیو په میدان وردګو ولایت کې د خلکو ژوند ته له هغه وروسته کتنه کړې کله چې دغه ولایت د طالبانو تر ولکې لاندې راغلی. د دغه ولایت خلک وایي د طالبانو پر اتاق سره په یاد ولایت کې امنیت ښه سوی او خلک اوس په ډاډه زړه کاروبار کوي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د راتګ سره یو شمیر کسانو چې خپل دوکانونه او کاروبارونه درولي وو اوس یې بیرته خپل کاروبار ته مخه کړې او هټۍ خلاصې سوې دي. د دغه ولایت دوه تنه اوسیدونکو نجیب الله او مطیع الله ازادي راډیو ته وویل
وضعیت الحمدلله بخې دي، ډاډ ور ده، ټول دوکانونه خلاص دي، امنیت دی، هېڅ کوم تشویش دي څوک نه کوي، نه کوچوستانه چپاو تر دوکانونه په دغه هغه ټول خلاص کړي دي.
موږ خپل نه نه راتلو پرون یو څه راغلل امارات له پنه موږ کسان راغلل چې تاسو ته هر څه رقم مشکلات یې موږ تاسو ته خدمت یاسو، نو موږ تر اوسه پورې راځي یاسو، هیڅ نه کوم مشکل نه څوک راغلي دي، نه کوم مشکل ته جوړ کړی ده، او په کوم شکل چې مخکې خپل خدمات وړاندې کول اوس هم په هماغه شکل دی بالکل فرق نه.
خو که څه هم په دغه ولایت کې خلک وایي چې امنیت ښه سوی، خو وایي کاروبار نسته او خلک بیکاره او بې کیس بدي. عطاوله د میدان ښار اوسیدونکي دي او تر څوارلسم ټولګي پرې زده کړې کړي او اوس په مرکز میدان ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې او نجاري کوي. نوموړي وایي که څه هم د انجینر دی، خو وایي دا کار د مجبورۍ له وجې څخه کوي.
تعلیم مو کړی د څوارلس پاس په زراعت یمه، ډاکټر عبدالوکیل کثیر رشتوي انستیتوت څخه د زراعت څانګې څخه وتلی یمه، خو نور پوهیږم چې په دې ولایت کې ځوانانو ستونزې ځکه ته زیاتې دي او څوک ورته رسیدګي نه کوي، ځکه تعلیم وکړي هغه ته وظیفه څوک نه ورکوي، خپل شخصي کاروبار ته مخه کړې ده او چاته احتیاج نه یم او خپل ژوند په ښه توګه مخ ته وړم. او کله چې بیکاري شي نو بیکاري د هرې ستونزې مور ده، هره ستونزه له بیکاري څخه پیدا.
دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو اوس یولس ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډاکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې او دولتي ادارې فعاله کړي.
سکال د کانکور د ازموینې عمومي اول نمره یو نجلۍ شوه. سلګۍ باران د لغمان ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي. ملالۍ بشیر له سلګۍ باران سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کانکور په ازموینو کې د عمومي اول نمره کېدو سره څه احساس لري؟
زه ډېر ښه احساس لرم، ځکه په داسې شرایطو کې دا زما لپاره یو ډېر لوی موفقیت ده. نو دا ماته ناممکنه نه ښکارېدله، ځکه چې ما له لومړۍ ورځې نه د همدې هدف لپاره درس وایم. ګرچې 100% مطمئنه نه وم، اما ما په ځان باندې باور درلوده. د همدې ورځې لپاره مې درس ویلې، نو بالاخره خپل هدف ته ورسېدلم. او زه ټولو هغه نجونو ته یا هلکانو ته درس وایم، زه ورته وایم چې ناهیلي په کار نه ده، له اول نه باید لوړ هدف وټاکي، د هغې لپاره زحمت وباسي. نو ناممکنه نه ده او هیڅ هم ناممکنه نه دي، انشاءالله هر څه کېدونکي دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډیری ښځې او نجونې ناهیلې سوي دي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
زه دا وایم چې ښځې او نجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلې کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي، که چېرته دا په عمل کې وښيي نو دا لرې نه ده چې هر څه کېدونکي دي. او انشاءالله راتلونکی به روښانه وي، په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو. او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زموږ د پوهنتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
په داسې حال کې چې ګڼ خلک فکر کوي افغانستان شل کلن پرمختګونه له لاسه ورکړل، تاسو غوندې نجونې اوس څه کولای سي چې ټولنې ته د خدمت جوګه سي؟
لومړی دا زما لپاره لوی موفقیت ده، او له دې نه وروسته هم زه هیله من یم چې زه وکولی سم خپل هیواد او خپلو هیوادوالو ته مرسته وکړم، هغوی سره او خدمت ورته وکړم. اوس هم داسې هیواد پاله خلک سه خپل هیواد ته کار کوي. انشاءالله موږ ټول به په ګډه کار کوو او د هیواد د جوړولو لپاره به کار کوو. ناهیلي په کار نه ده، انشاءالله سه جوړیږي به. زه د خپل راتلونکي لپاره ډیر پلانونه لرم، درلودل مې هم دې نه وروسته هم لرم. او زما اوس خو می تب انتخاب کړی ده.
سلګۍ جانی، آیا هیله دې درلوده چې له هیواد بهر لوړې زده کړې وکړې؟
هیله مې نه درلوده چې له هیواد نه بهر زده کړې وکم، ځکه همدلته زده کړې کوم، خو که چیرته شرایط مساعد نسی به هیله لرم چې زده کړې بهر وکم، ځکه زما هدف دا اوس چې خپل هیواد خپل هیوادوالو ته کار وکم. زما هدف دا اوس چې هغه ښځې چې د یا سړی چې د ناروغۍ له امله به خارج ملکونو ته تلل، هغوی همدلته تداوی سي. او نور څوک خارج ته لاړ نه سي، په خپل هیواد کې موږ د خپل هیواد لپاره دومره کار وکړو چې هغه تیاري ورځې بیا راډې سي. زموږ خلک همدلته تداوی سي، چون ما ته به انتخاب کړی زه کده خبرې کوم. نو زما هدف هم دا و چې زموږ هیواد په خپلو پښو باندې ودرېږي. او نور نام دا تمه لرم چې ناهیلي په کار نه ده، هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلی ده. نو زه له ټولو نه دا خواهش کوم، د هیله ورنه کوم، زحمت به دوباسو. او زما پیغام دا ده، له حکومت نه مې خواست دا ده چې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. که چیرته هغوی له منځه ویستل شي، یعنی برخه ورته ور نه کړل شي، نو زه مطمئنه یم چې دا نظام نه جوړیږي. نو انشاءالله سی هغوی ته برخه ورکړي په دې بحث کې، ځکه یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولی سي چې د تعلیم بخش لوړ وي او په دې بخش کې ډیر کار وسي.
سلګۍ باران و چې سکال د کانکور د ازموینې عمومي اول نمره شوې د لغمان ولایت اوسیدونکي دا غواړي چې طب ووایي او ډاکټره شي.
تاسو له پیغامونو
زما غوښتنه د طالب چارواکو څخه اوس دا ده چې په فراه ولایت کې کوم سړکونه ډېر خراب کړي دي، زما هیله دا ده چې دا سړکونه جوړ شي. شاته چې کومه لاره تللې ده دغه لار د شل کو لار نه ده، اوس دا خراب ده چې وخت ته وخت نه تېرېږي.
منجم بشردشم کې میدان ورته کو ولایت بنچک دی ولسوالۍ ګوډا پایوان کلی
د افغانستان د اسلامي امارات پر اطلو سره په ټول هیواد کې امن او امان، سکون او اطمینان موجود دی. مظلوم ولس د آرامۍ احساس کوي. زمنان د اسلامي امارات له چارواکو څخه می هیله دا ده چې په راتلونکي نظام کې هغه کادرونو ته ځای ورکړي چې ملي نوامیسو ته ژمن، د هیواد په بیا ودانولو کې راغنده او کوټلي ګامونه واخلي.
السلام علیکم. نصیب الله احمد هلمند ولایت متفاتی ولیدی. دا خارجي بهرني عسكر چې وځي دا د افغانان د ځان سره ولې ځای د خدای په اړه دغه افغانان د انجنيران د ډاکټران د پوهان خلک دا ولې دوی د ځان سره بیا وځي؟ افغانستان ضرورت لري.